ال سکریپټ تکراری امرالله سالی ویلی دوی د پی ټی ایم او دوی د سولیزي مبارزې اخلاقی ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سم دستي خوشکېدو وخت نه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شیر وای او چکل به خ شیر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخه یو له خارا ډیر لري وته لیوه.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولای وي. تی چخکالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دوه دیرشم تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دې
ل کلونو نامنې ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بڼ کې د نرګس ګل په نام ناستو مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملې باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خکله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کله ورای ښکاری د امن لپاره له هیلو ډکو
زبابا وراغوند په تا پسې بیا نه درځما ته داسې وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وغوړیږي موسم دا ځلې خزان
د مملي بڼ چې ډیره برخه جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځایي خلک له مسولینو غواړي چې تر امن کې دروسته رغولو ته پاملرنه وکړي
او عبدالله دی د کلی اوسیدونکی چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلی دي خو زموږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ خو بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي ونې تاسې خپله ګوري چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي
مشرف دی مملي اوسیدونکی یم باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي امداغه سی لکه دانن چې پکې مشهره ده د ساران خلق راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت به خبر ته توجه نه کوي
چې دا چنارونه ګور ټول خراب دي چمن نه پکې خراب دي دولت ورته هیڅ توجه نه کوي باید دولت دی له توجه کی ونه پکې وزارت پکې مطلب وغه شي چمن نه پکې جوړ شي
خو دغه مشهره ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لګل شوی پیغام کښمنه وشو چې د دې بند درغه دوله لپاره بلاس پکار شي شاعر او لیکوال امر الله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلی
او نرگس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلې دي په مملکه د نرگس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمه به سیمه په شور او ذوق راولي
همدا شند ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼي وای چې د مملې بڼ بده وي ځنګړي پروشې لمخې په خپل په خواني بڼه ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیرغوند لپاره هم د اطلاعات فرهنګ ادارې سره په همغږي په مرکز کې کار کوي تر څو په بیړه د دې باغ د بیرغوند چارې پیل کړو تقریبا پروژه منځوره شوې ده ان شاء الله موږ په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیرغوند لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري دا سویل کیږي چې نیملا د شاه جهان پادشاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړی ماما ناری وهلی زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پڑی رمنڈا خوا ته ورغلم او می ویل یک باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغړی رو خندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتی دل بولی دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د بی برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و هغه لس مودی راهیسې په سترګړون شوی او د نورو مرستې تاړ شوی دی په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړی
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري
لاس کله کېږي را تکلیف مې وخوالې پخوا دومره ډېر نه و د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګه مې لمنځه لاړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګه مې چې ده دا پروسه کال لمنځه لاړه ولسمشر محمد اشرف غني مغوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک 16 لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي
تسکین وای د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي حد سي پیکه کړي د تسکین پلار چې په خر کې رکشا چلوي وای دومره غټي چې بیګاته د کورنۍ ل دولستنه غړو سره وخوري
وظیفه نه لرم زه خپل شخصي کار کوم دا شخصي مزدوري کوم د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زیلا مود لاس دوله سره فامیل می پغړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشی نه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی. اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري، خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چې هغه به دې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغه ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دوه د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته وده ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر هر ځای په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سی پښتو د پښتنو خوځښتونو ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی با ته الته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولي، ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څه چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم په دې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیا کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا، چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی و، هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول، چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته بیزان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب؟ خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کول شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړي. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپله شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې هغوی له تاسو سره بلد دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیوي مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري. که څه هم پیژني به مو، خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1955 کال کې په د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم نو ستور کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانیستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سره نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه شی لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
ما چې همدلته یوه پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پارچانه کیږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه پی خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم راواخلي او هنر دی وزېږي، بیا د شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې یوې انګیزې له مخې، ځکه ستاسې مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر او هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، ډېر لوی لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یوه خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې، په 1995 96 کلونه او د دې مخکې کلونه، په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دویمه خبره چې دا سمه ده چې له فقهي قانون سره او زله دیني علومو سره ډېر منسلک یم، خو هلته ما ورسره عربي ادب هم لوستی دی چې عربي ادب په خپله د پښتو ادب د پاره ډېر اساسات ایښی دي. په دیني علومو، د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، دې سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربۍ، چې په هغه کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب، پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالان او د شعرونه، نو دا لوستل دا ما لوستی دي، هم تدریسی درسی لوستی دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه شوی او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. د شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې مې پښتو کې لیکلی دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شیان مې په عربۍ کې هم لیکلی دي.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دی، نوی موضوعات پکې شته دی، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دی چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نبیل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران هغه کتاب را جمع شوی دی په نام د پنوامه د السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا داسې و چې د نبی اسلام د راتګ نه مخکې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې او چې دوی به نقادان وو، د هرې قبیلې یو شاعر به راته، هغه ته به خپل شعر وایه او چې کله به یې ښه شعر ووایه نو انعام به هم ورکوو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي، دغه شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې را ژباړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوریي شاعره ده، سواد الصباح د کویت یو شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب عریضا دم په اروپا کې اوسېده. دغشان ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم، کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډېر زیات مې ژباړلې دي.
زموږ اورېدونکي به مو اوس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اورېدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم او بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نږدې نه دې ګورم، اخ د تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پردې پرانیزه دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درینغاړه، رب موسېدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع، اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
ډېر خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډېر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هماغه صاف نسخه شته ده، خپله کتاب هم راسره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدي او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نورې ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شو چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم، ابۍ همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې، ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه، تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ، او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ یازمینې ځواب ورنکړ، بس یوازې پر ډو روډو ورته براګه شو. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتره نیولی و. ګولۍ درته راوړم، نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتره مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
رحمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ رحمین خیال په بڼه دراورو. رحمین
خیال
ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے زلت میں سوکھ کلے سنم رہ نہ گئے او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل چاہتا چی ملارو کی گلان شندل ہغا خو زمنگا پچم رہ نہ گئے او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی او تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی بازا اغزر کا قدم
زر زستر کی لکہوری رات ناسی کہکشان پشان تے دنگ غڑے گرزی سپیدے دے شفق شند لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپی گی دا بسوک بیچ پزڑ میرا وری گی تو مسکا مسکا روان درا درومی د ټکری پیسک د ځان پسرا کاږي د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روان درا درومی د ټکری پیسک د ځان پسرا کاږي د غزل پسیر براز د زړه راس پړی په پال جن شوندو رو رو چتګي گیدا بسوکوي چې پزړ میرا وریږي دا حمید د رومانی غزل په سیر دا د شهدا د تخیل اخری حد ده د خوشحال غند بیدار په جار وای یا ننګی په غندې ته پاتې کیږي دا بسوکوي چې پزړه میرا وریږي دغه کچکاری ملګرو تیر مقام کړی دی، رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی، تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی، تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی، دا بې پښتو عمل دی، دغه کار د خام کړی دی. دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه رټلی یم او ما یې احترام کړی دی. دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زمونږ وطن کې چې ستا جنگ څومره دوام کړی دی. د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی او دغه کار دل د غیرت په نوم د اقام کړی دی.